سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم په پنچیرو کې د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون د طالبانو په ضد نن دویمه ورځ مظاهره روانه وه ځینو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه
با حضور طالبان در این ولایت ظلم بیشتر و از پیش شده است
په پکتیکا کې هم طالبان د یو ځوان په وژنې باندې تورن شوي دي د امریکا مرستیال ولسمشر کامله هاریس د افغان ښځو په اړه اندېښمنه ده
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو په اړه وایي
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
منگ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لگول د افغانستان په اشتراک سره وشي
نور مسائل هم لرو خو لومړی خبرونه له اسدالله لودین اورو
د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم لګولو مسله حل شوې په کابل کې 14 دوه طالب سرتیري ټپیان کړي او ایران وایي له لویدیځ سره پر اټومي تړون ځکه خبرې کوي چې خپل تیل په آزاد ډول وپلوري بشپړ خبرونه د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم لګولو مسله حل شوې او اوس به دا کار له طالبانو سره په ګډه کوي شیخ رشید پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې تار په لګولو یې پوز ډېره قرباني ورکړې او پیسې یې پرې لګولې دي طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي خو وروستیو ورځو کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځینو ځایي چارواکو د اغزن سیم پر سر غبرګون ښودلی د دسمبر په 6مه په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر یوه ویډیو خپره شوه چې پاکستانی سرتیرو ته وایي د افغانستان پر خاوره اغزن سیم ونه دروي وړمه ورځ طالبانو د دفاع وزارت وویل چې پر کونړ د پاکستان د توغندیو بریدونو متقابل ځواب هم ورکړی دی په کابل کې نن یوې 14 دوه طالب سرتیري ټپیان کړل د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي 14 نن مازیګر د څلورمې حوزې اړوند ګل سرخ څلور لارې سره شوې د وزارت مرستیال ویان عقل جان ایزام رسنوي ته ویلي ماین په یو ګلدان کې خودل شوی وو دا ماین داسې مهال چاودلی چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده سملاسي یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی خو طالبانو له دې وړاندې دا ډول چاودنې داعش ته منسوبې کړي دي د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي پر ټولنیزو شبکو داسې ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي د دغه وزارت ویان سعید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبره یې راتلونکي کې به د داسې پیښو مخه ونیسي ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کېږي رحمت الله قادري یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یوه کنډک قمندان وو په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کېږي ښکاري چې وسلوال کسان په یوه خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاسونه یې ولچک دي په څپېړو او لغت وهي پر طالبانو نیوکه کېږي چې له عمومي عفې سره سره له ځینو پخوانیو پوځیانو سره ناوړه چلند کوي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم تېره میاشت ویل د طالبانو د واکمنۍ له پایله یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل سرتیري وژل شوي شکنجه او یا تریتم شوي دي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې ملي لوبډلې په آسیایي جام کې نن خپله لوبه هند ته بایلوده افغانستان په دې لوبه کې هند ته د 216 منډو هدف ورکړ خو هندي لوري د شپږو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف پوره او په څلورو وکټو یې بریا خپله کړه افغانستان په دې ماتې سره د خپل پرمختګ چانس هم له لاسه ورکړ افغان ملي لوبډلې په دې جام کې درې لوبې درلودې چې له اماراتو یې وګټله خو هند او پاکستان ته یې لوبې بایلودې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له قدرتونو سره یې د اټومي تړون پر سر ځکه بیا خبرې پیل کړي چې له بندیزونو پرته د ایران صادراتو ته زمینه برابره شي حسین امیر عبداللهیان دا څرګندونې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه د خبرو د اتم پړاو له پیل مخکې کړي دي ټاکل شوی چې دا خبرې نن د اروپا په وخت د ماښام شپږ بجې چې افغانستان کې نهه نیمې بجې کېږي پیل شي ایرانی رسنیو د ښاغلي عبداللهیان په حواله ویلي دوی تر هر څه لومړی په دې لاټه کې دي چې د ایران تیل په اسانه وپلوري د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شو خو 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ به پر امنیتي مسایلو خبرې د روسیې د رخصتیو له موسم وروسته پیل شي. لاوروف ویلي روسیا غواړي چې د خبرو کې پوځي مسؤلان ګډون وکړي. په روسیا کې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زیږیدو جشن د جنوري په ومه ترسره کیږي او رخصتي هم د همدې میاشتې په لسمه پای ته رسیږي. تر دې وړاندې ناټو مسکو ته وړاندیز کړی چې د روسیې ناټو د شورا په غونډه کې ګډون وکړي. روسیا او لویدیځ قدرتونه د کاته داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا یو لک سرتیری ځای پر ځای کړي چې د لویدیځ غبرګونې پارولی دی.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په پنچیرو کې د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون د طالبانو په ضد نن دویمه ورځ هم مظاهره وشوه چې ځینو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه. د انابي اوسیدونکی محمد آقا پرون د خپل کور مخته په ډزو وژل شوی. د پنچیر د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دغې پیښې څېړنه کوي او د پیښې عامل به ونیسي او مجازات به کړي. په دې اړه زموږ همکار وروستي جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
دارنګ چې تاسو ویل نن په پنشیر کې دوام روز وا چې مظاهره ترسره شوه، خو دا مظاهره تفاوت دا و نن ورځ چې په دې تظاهرات لاریونو کې ښځو ګډون کړی وو او دا مظاهره کوونکو هم د هغوی اعتراض دا و چې دا ځوان چې وژل شوی دا بې ګناه دی او طالبان د محلی سیمیز و د پنشیر حکومت طالبان ویلی وه چې وعده کړې وه چې د قاتلین شناسایی کوي او په قانون پنجه گرفتاری او تر اوسه دا عملی شوی نه ده، دا تعهد یا دا وعده. په دې خاطر هغوی تظاهرات کړي وه او د یوې لاروونکې یو مظاهره کوونکې ښځې یو غږ واورو.
په دغه ولایت کې د طالبانو په حضور سره ظلم تر پخوا لا زیات شوی دی. ځوانان نیول کیږي او بیګنا ملکیانو باندې ډز کیږي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلان کړي، خو نه یوازې په دې ولایت کې بلکې نور ولایتونو کې هم له دوی خوندي نه دی پاتې.
او همدارنګه د سیمه ایز چارواکو د طالبانو چارواکو مسولین سیمهیز په پنشیر کې ازادي رادیو ته وویل چې هغوی تر اوسه هم څېړنه کوي او تر اوسه د قتل عاملین شناسایی شوی نه ده او کار پکې روان دی.
ښه، مننه کوم. ژوندي او سلامت اوسې. وام اوریدل چې په پنشیرو کې د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون د طالبانو په ضد نن دویمه ورځ مظاهره وشوله. ځینو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه او ویلې چې طالبان هلته په خلکو زور زیاتی کوي. وژل شوی ځوان د اونابې اوسیدونکی محمد آقا بلل شوی چې پلارو مورې وایي له چا سره کار نه درلود او دوکان یې درلودې. د خبره چې د دوی ادعا کړې چې د طالبانو وسلوالو ډزې پرې کړې او وژلی دی. په پنجشیرو سربیره په پکتیکا کې هم پرون ماښام د اسماعیل په نوم د یو ځوان د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسماعیل د پلار په حواله باندې ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دوی د مرکز خرنی نه چې دوکان یې پکې درلود خپل کور ته په لارو چې د طالبانو د تلاشۍ په یو چیک پوسټ کې ودرول شول او د ده زوی چې محمد اسماعیل نومېده د ده په مخ کې ووژل شو. د طالبانو چارواکو په پکتیکا کې ویلي دي چې دغه پیښه څیړي او ژر به د پیښې عاملین ونیسي. اخوا په خواله رسنیو باندې هم نن یوې ویډیو چې ظاهرا د طالبانو وسلوال بلل کیږي د پخواني حکومت یو لوړپوړی افسر وحی ډبوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د دغې پیښې په اړه باندې تحقیقات کیږي او هڅه کیږي چې عاملین د دغې پیښې ونیول شي او په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي. د طالبانو حکومت په سکال د اگست په 15مه باندې په افغانستان کې حاکم شو او له هغه راوروسته د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ طالبان تورن کړي چې په بیلابیلو ولایتونو کې جنګي جنایتونه کړي دي او په خلکو باندې زور زیاتی کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغسې راپورونو په اړه باندې ویلي دي چې دغه راپورونه بې بنسټه دي او د طالبانو حکومت خلکو ته عمومي عفو کړې ده.
ژوند
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.15 چپا
د افغانستان د آزادو خبر اعلانو ټولنه او د نورین د ټلویزیون د مشر عارف نوری کورنۍ وایي چې ښاغلی نوری د طالبانو وسلوالو له ځانه سره بیولی دی. د نوری د کورنۍ غړي وایي طالبان د یکشنبې په ورځ له کوم اجازه لیک پرته د دوی کور ته ننوتل او عارف نوری یې له ځانه سره بوته. د طالبانو ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته ټلیفونونه او ځواب نه کړل، خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي ذبیح الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوری یې د رسنیز فعالیت په تړاو نه دی نیولی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
دا د عارف نوری د زوی رومان نوری غږ دی. هغه آزادی رادیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته یوه بجه د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانسی سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
موږ هیڅ خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامي حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجي یې له ځانه سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجي چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجي چیرې دی.
رومان نوری زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجر او څو شخصي موټرې ورسره وي او د ده پلار یې له ځانه سره یوړ. رومان آزادی رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی ده چې عارف نوری د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له ذبیح الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقیف دی. وی ویل چې موږ پلټو او احوال درکوو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بې احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنی غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجي راوباسي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی بیا په دیار آزادی رادیو ته څنوي. خو د افغانستان د آزاد ژورنالیستان او د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي آزادی رادیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوری نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مختبر کل شوه نه ده د زای او ده نیولو علت. خو خغل مجاهد زموږ په تماس کې هوایل چې هغه د زای پاړه رسنیو ته باید معلومات ورکړ شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبانو غوښتي چې عارف نوری خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالانو او تصویر اخیستون کې د نورین تلویزیون د بنسټ ایښودونکو عارف نوری د نیول کېدلو خبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان آزادی رادیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبریالانو غوښتنه هم ده چې عارف نوری د نیول کېدو مسله روښانه شي. د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولی ده کنه بله مسله ده. دغه مبهم والی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوې.
نه یوازې ده چې نیول کېږي، په ډېرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساعتونو ساعتونو دوی د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو. موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو. د کمی موضوع په اړه دوی معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډېرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د ادعاو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلی خبریال ساحل منگل و عارف نوری د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې ادعاګانې موجود دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منگل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. غلی هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوی محدودیت چې له محرم پرته به د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن مرستیالې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره د روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو ډاډه شي چې هلته لنجونو او ښځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څه وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیالې وویل له افغان ښځو او نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارت د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوې برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په زلونو ژمنه کړي چې د خصوصو د حقونو پر وړاندې بس سنځینو جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 50 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللی. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبانو حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د ادعا پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوي او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د پرون ویلي چې پاکستان به د ډیورنډ په کرښه د اغزن تار لګولو کار د افغان طالبانو سره په ګډه کوي. تر دې څو ورځې مخکې افغان طالبانو پاکستانی سرتیري په کرښه باندې د اغزن تار لګولو نه منع کړي او هغه تار یې له ځانه سره وړی وو. په ټولنیزې میډیا یا فیسبوکونو کې هم دغه ویډیوګانې ګڼې خپرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وائی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پولا د اغزن تار په حوالہ د افغان طالبانو سربا په شریک باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په شپږشتمه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پولا د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کاری کړي او قربانیاں ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسنګ کا کام بھی هم چاہتے ہیں باہمی اشتراک.
دی وائی چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي. موږ په دې کې ډېرې قربانیاں ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته ربللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ولس مرسته کول غواړي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړی دی چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپورا پوله د پاکستان لخوا لګولې شوې اغزن تار لری کړی وو او بیا وروسته ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پوله د اغزن تار په اړه خبرې شوې او کومې شخړې چې مخې ته شوې وي هغه هواري کړې شوې دي. پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پاکستان په کال 2018 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غځولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلي وو چې د افغانستان سره په پوله د ترهګرو او لا قانونه خلکو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخې په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچی پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسې چې دا مسله زر ختمیدونکې نه ده.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا.
دی وایي چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې به تر هغه وخته پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره داسې پولې ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه نو دا د وخت لپاره کېدای شي خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان اولس او پخوانی حکومتونو څو ځله دا پوله په رسمیت نه ده پیژندلې نو دا خبره ډېر فکر ته اړتیا لري.
بہت غور و فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا په عین وخت کې د دسمبر په سلی رشتما د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند مشر او د سینټ پخوانی چیرمین میا رضا ربانی په حکومت سختی نیوکې کړې وي او د بهرنو چارو وزیر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان طالبانو لخوا د اغزن تار لری کولو په اړه دي پارلیمان سره ټول معلومات شریک کړي.
ور بشو کندوز ته د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي د طالبانو زیات شمېر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او له امله یې خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز ولایت ګڼ شمېر وستونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمېر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی وو ازادۍ روډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم چې سړی دا تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی دې باید فرق وشي.
دوی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو کنتن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سو استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندوز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ روډې ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه منظم شي ډېر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غلم هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کی ډېر بخري او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوزي نفرم نشټوالي له وجې ځینې به بندوبار کسان له دې تشه ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکی وویل،
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې د لباسونه غیر منظم دي، کنه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کېږي، پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګیره نه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړ اصله، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات و فرهنگ د ریاست رئیس متی الله روحانی آزادی روډی ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه، په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د نفرم ستونزه هم هواره شي.
آزادی خبری مجله اوري.
او وروسته راپور د نن ورځې د نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځې سره برابره ده. د 1999 کال د دسمبر په 30مه چې د جدي شپږمه کې د شوروي پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ، طالبان دا ورځ توره بولي او غندي. ځینې پخوانۍ جادي څېرې هم د دغې ورځې په اړه څرګندونې لري او غندي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د 1950 لمریز کال د جدي شپږمه په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځې په افغانانو باندې رانشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیتها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د 1350 کال د ثور په منیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابل نظرونه لري. سیاسی شون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي،
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي، راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي، او له بله پلوه بې له دې چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي، د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګۍ نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.